درنو دوستانو ستړي مشهي دي ازادي رادیو دي نن ورځ دي خبرونو په فایل کې مو زه هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوي فایلم له خبرونو کو. اسلام آباد ویلی چې د هند له لوري د توغندیو بریدونو په نتیجه کې په پاکستان کې 8 تنه وژل شوي دي. پاکستان صدر اعظم شاباز شریف دا بریدونه جګړه ییز اقدام بللی او ویلی دي چې هواد حق لري ورته قوي ځواب ورکړي. هند د چهارشنبه په ورځ سهار وختي اعلان وکړ چې د پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې 9000 په پوځي بریدونو کې په نخه کړی. د دواړو اټومي وسله لرونکو ګاونډیانو ترمنځ کړکیچ هغه مهال زیات شو چې 13 میاشت په هندي کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې شپږ وشتنه سیالان یان و وژل شول. په دې اړه وروسته په خبرونه کې تفصیل لرو. د افغانستان په اړه نور وړاندې خبرونه لرو، خو تر هغه مخکې بیا هم د پاکستان په اړه. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان په جنوب لویدیز بلوچستان ایالت کې د سه شنبه په ورځ د یو ماین په چاودنه کې و پاکستانی ملیشه سرتیری وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوی. د پاکستان پاوز پرون په یو اعلامیه کې ویلي د بلوچستان د بلتون پالې ډلې بلوچستان د ازادي بخون کې پاوز غړو د امنیتي ځواکونو په کاروان په کور کې د جوړ شوی بم په وسیله برید کړی. دا برید د کچی سیمې ترمنځ د مچ خارګوټي ته نږدې شوی دی. د بلوچستان د ایالتي حکومت یو لوړ پوړي چارواکي فرانسې خبري اژانس ته ویلي هغه موټر چې په نښه شوی د امنیتي عملیاتو لپاره د روان کاروان برخه و. نوموړي زیاته کړې د پیښې 15 ټپیان د هلیکوپټر په وسیله د بلوچستان ایالت مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په لس ولایتونو کې د باران او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د ریاست د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن به په خوست، پکتیا، ننګرهار، لوګر، میدان وردګو، پروان، بدخشان، نورستان، کاپیسا او کابل ولایتونو کې ورښتونه وشي چې ورسره د تالندې او برېښنا او ناڅاپي سیلابونو د راوتو امکان هم شته. تمه ده چې د باران اندازه به په بیلابیلو ولایتونو کې له 10 تر 150 میلیمتر پورې وي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان په مرکزي او لویدیځو ولایتونو کې به نسبتا توندو بادونو د لګیدو امکان وي چې چټکتیا به په بیلابیلو سیمو کې له 50 تر 50 کیلومتره په ساعت کې وي. دا خبرداری داسې مهال ورکړل شوی چې د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا د تیر جمعې په ورځ د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ د سیلابونو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي وو. تاسو له ازادۍ راډیونه خبرونه اورئ. یو شمیر ایرانی رسنیو ریپورت ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به د راتلونکي اونۍ په ترڅ کې د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ تهران ته سفر وکړي. د مهر خبري اژانس د سې شنبه په ورځ راپورت ورکړ چې د طالبانو د پلاوی او ایرانی چارواکو ترمنځ په دې لیدنه کې د دواړخیزو اړیکو او ګډو ګټو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د متقی د احتمالي سفر په اړه څه نه دی ویلي. ایران د هغه لږ هیوادونو له ډلو دی چې د طالبانو له حکومت سره تعامل لري او د ډیپلوماټانو استازي توبې منلی دی. او د سوریې د حکومت یو چارواکي ویلي چې د دې هیواد موقت ولسمشر احمد شرابه نن په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل ماکرون سره د جګړې وروسته د سوریې د بیا رغونې او اقتصادي همکاریو په اړه خبرې وکړي. شرح چې د حیات تحریر شام اسلام پالی ډلې مشر دی تیر کال د قوس په میاشت کې د بشر الاسد د رژیم له ترنسکورېدو وروسته واک ته ورسید. دا د موقت ولسمشر په توګه لومړنی اروپایي سفر دی. نوموړی تر دې مخکې سعودي عربستان او ترکیې ته هم سفرونه کړي وو. د فرانسې خبري اژانس د رپورټ له مخې د سوریې د اطلاعاتو وزارت په یو چارواکي ویلي چې احمد اشرا او ایمانویل ماکرون به د دواړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو په اړه بحث وکړي. دغه چارواکي خپل نوم نه دی څرګند کړی ځکه چې اجازه یې نه درلوده چې له رسنیو سره په دې تړاو خبرې وکړي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422112111415. شمیره بیا وایم 00422112111415. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات په قبول کې کډر مون او فرزه کون کو زبر شغان پار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس فهم دنن وزي درس موضوع ته هلمند يم چې تاسو ټول کډر مون او فرزه کون کې برات رو او جوړ صحت مند او سجه د سیاحت جمع بوم پته نه رڼا ګل لې زکون کول که څنګه چې زمرا تاسو دنن وزي درس مضمون او هم ټول کې جغرافي مضمون پنځم لوستې نه هلمند يم چې تاسو ټول کډر مون زده کون کې د لستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي ژوګل لیز دکون کو اس مرسته سو د نن ورځې د لوست په کې دوه صفحه مخې تاسو ټول کده منځ کون کو نه هیل لرم مخې له دینه چې تاسو لوست په سی تاسو ټول کده منځ کون کې به خپل ځان سره خپل دوه ټول کې جغرافي مزمن کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ ژوګل لیز دکون کو اس مرسته سو د نن ورځې لوست پنځم لوست افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږي او کړنې چې نن ورځ به موږ تاسو په دې موضوع باندې بحث ولرو هم چې نن درنه کون کو د کتاب صفحه له نوشته مینه پیل به تر شپږ دېشمې صفحې پورې درنه او قدر منځ کون کو زموږ راسته د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت دي له لومړی د افغانستان اقلیم، دویم دشتي اقلیم، دریم غرنی اقلیم، څلورم مدیترانی اقلیم، پنځم د مونسون اقلیم، شپږم ستفي یا هم شلرونکي اقلیم، اووم غرنی یعنی الفي یا هم تندره اقلیم، اتم غرونه لومړی هندوکش غر دی، دویم د بابا غر او دریم سپین غر. دا هغه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په حق له بشپړ معلومات ولولو او په حق له به یې مکمل معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د توجه او دقت په هیله یم. درنو زده کوونکو، د لوست پیل په شپو کې لومړی موږ تاسو د افغانستان د اقلیم په اړه څه پوهیږو، په دې اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړو. درنو زده کوونکو، د اقلیم کلمه چې ده په خپله د لاتیني ریښې لري چې دا په خپله د کلمه څخه اخیستل شوې ده چې د لمر د وړانګو د میلان معنا ورکوي، یعنې د لمر وړانګې خپل ځان ته جذبوي. کوم چې د لمر وړانګې میلان د ځمکې پر مخ په بېلابېلو برخو کې توپیر کوي، یو له بل سره تفاوت لري. او اقلیم چې دی خپله په دې شکلونو په موده کې د یوې سیمې د هوا د حالاتو له منځنۍ اندازې څخه عبارت دي چې په یو ټاکلي وخت او ځای کې بېلابېلې ځانګړنې غوره کوي خپل ځان ته، یعنې په هر ټاکلي ځای کې په هر ټاکلي چاټوبي کې خپل ځان ته بېلابېلې ځانګړنې لري. افغانستان د خپل جغرافي موقعیت او خپل جغرافي جوړښت له مخې څخه په شپږو طبیعي اقلیمونو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی شپږ اقلیمي سیمې لري، یعنی شپږ ډول اقلیمونه پکې موجود دي چې هر اقلیم یې نن ورځ په خپل لوست کې تر بحث لاندې نیسو. لومړنی اقلیمي سیمه چې د درنو زده کوونکو صحرایي اقلیمي سیمې دي، چې دغه صحرایي اقلیمي سیمې زموږ د ګران هېواد افغانستان په سویل لویدیځو سیمو کې دي چې د هغو له جملو څخه یو ګرشک، نیمروز او د فراه سویلي برخې راځي چې صحرایي اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. په دې سیمو کې اورښت لږ او په ژمي کې واوره نه ورېږي او زیاته تودوخه او لږ اورش لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې د ځنګلونو څخه یو په خپله د دې تودوخه ده او د واورو نه موجودیت دی او د دې هوا شته یو ډول ګرمه ده. او هم چنان یو بل خوبه یې چې د شپې او ورځې ترمنځ د هوا د تودوخې توپیر یې ډیر زیات وي، یعنی د شپې هوا یې ډیر زیات سړه وي او د ورځې هوا یې توده وي چې د شپې د خاصه د خوب لپاره هوا ډیره معتدله او شوي. همچنان درنو زده کوونکو، دوهم اقلیم چې دی زموږ د ګران هېواد افغانستان هغه غرنی اقلیم دی چې دغه غرنی اقلیم په لوړ د ځمکې لوړې سیمې چې دي د ځمکې د اقلیم په بدلون کې ډېره زیاته اغېزې لري چې د غرنی سوړ اقلیم سبب ګرځي. دغه سیمې چې دي د د هوا تودوالی په هرو زرو مترونو کې د شپږو درجو په شاوخوا کې راکمیږي او دغه واورې او باران د اورښت کچه په دې کې زیاتیږي، یعنی هر څومره چې دا سیمې لوړې وي هغومره د دې سیمو کې د باران او اورښت کچه زیاتیږي. او په دې سیمو کې باران یا هم اورښت چې وي د واورې په شکل سره وي. او هم چنان دغه سیمې چې وي له سړې هوا سره زیات مخامخ وي. که چیرې موږ تاسو سفر کوو لوړو غرنیو سیمو ته ځو، نو د سړې هوا سره اتمنځو ری مخامخ کیږو. هم چې نن درنو زده کوونکو، دریم اقلیم مدیترانی اقلیم دی، لکه څنګه چې موږ تاسو په دې پوهیږو هغه سیمې چې د جدي سرطان کښې مابینځ کې موجودې وي او د لمر وړانګې ورباندې دوه ځلې واردېږي، یعنې په جدي او سرطان کښې باندې د لمر وړانګې یو ځلې واردېږي، خو مګر هغه سیمې چې د دې دوو په مابینځ کې وجود ولري پر هغه سیمو چې د لمر وړانګې دوه ځلې برابرېږي د مدیترانی اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، چې زموږ په هېواد کې دغه سیمې چې دي په خپله ننګرهار، لغمان ولایتونه په دغو سیمو کې شامل دي چې په دغو سیمو کې اورش ډیر وخت په ژمي کې وي او باران په توګه سره وي، یعنی ګرمي سیمې دي، هوا یې توده ده او په دې کې وریجي، ګنۍ، دستروست او کورنۍ میوې وده کوي. همچنان درنو زده کوونکو څلورم چې دی د مونسون اقلیم دی. مونسون اقلیم په خپله د یو له هغو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په دې سیمو کې دوبی وي او بارانونه پکښې اوریږي، یعنی یخ اقلیم نه دی. د دې سیمې لنده هوا چې ده د لمنځي، سړي، زنګوزي او قوې د ونو د ودې لپاره یوه ډېره ښه او مناسبه هوا ده. او همچنان زموږ هېواد ډېر طبیعي ځنګلونه په همدې سیمو کې موقعیت لري چې د دوه زموږ د هېواد کومې سیمې چې دغه اقلیم لري، یو پکتیکا ده، خوست او ننګرهار، دغه ولایتونه د منسونی اقلیمي لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. پنځم هم همچنان درنو زده کوونکو د ستپي یا هم واښه لرونکو اقلیمي سیمې دي، کوم چې واښه لرونکي سیمې چې دي په دغو سیمو کې اورش په دې سیمو کې په ژمي کې کېږي، یعنی اورش په ژمي کې وي. او دغه سیمې چې دي په دغو سیمو کې بوټي په ښه توګه سره واده کوي. په دې سیمو کې کرنه او د څاروي روزنه ډېره ښه سرته رسول کېږي او په مناسبه توګه سره وي. او همچنان په دغو سیمو کې زموږ ګران هېواد افغانستان، بغلان ولایت، کندوز، فاریاب، پروان، غزنی، کاپیسا، کابل او همچنان هرات ولایتونه شامل دي چې دغو سیمو کې کرنه او مالداري په ښه توګه سره سرته رسول کېږي. همچنان درنو زده کوونکو شپږم اقلیم چې دی هغه غرنۍ یا هم الپی یا هم تندورا اقلیمي سیمې دي چې دا د نامه څخه معلومېږي چې لوړو سطحو ته ویل کېږي. هغه لوړې برخې چې ځنګلونه او ونو ساحې پکې پای ته رسېږي او نباتات پکې د وړو بوټو او واښو په بڼه شنه کېږي د تندورا اقلیمي سیمو په نامه سره یادېږي، یا هم دغه تندورا اقلیمي سیمې جوړوي. نو خو زده کوونکو دا هغه اقلیمي سیمې دي چې کوم کې چې باران یا هم اورش په زیاته کچه سره وي او په دې کې اورش چې وي د واورې په ډول سره وي. په دې سیمو کې هوا ډېره زیاته یخه وي، ژمی یې ډېر زیات سوړ او اوږد وي او دوبی یې معتدل او لنډ وي، یعنی دوبی کې نه هوا زیاته ګرمه وي نه هوا ډېره زیاته یخه وي، معتدله پسرلي ته ورته هوا لري. او د هوا ډېر زیات سړښت له کبله څخه ونې پکې نشنه کېږي، نباتات وده پکې کمی، ځکه سر و کال واوی او باران پکې موجود وي، خو په کمه کچه سره موږ دوبی هم پکې لرو. همچنان درنو زده کوونکو په دې سیمو له جملو څخه یو په خپله بدخشان دی چې بدخشان د پامیر سیمې دي، هندوکش لوړې برخې او د غزنی ناور پکښې کې هم موجود دي چې دغه اقلیمي سیمې پکښې کې راځي. درنو خوږو زده کوونکو هیله مند یم چې د دې دم پورې د افغانستان د اقلیمي سیمو سره آشنا شوي اوسېږي. اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د غرونو د لړیو په هکله لولو چې د افغانستان غرونه څه ډول غرونه دي. درنو خوږو زده کوونکو که چېرې موږ تاسو د افغانستان طبیعي جوړښت او جغرافي موقعیت ته متوجه اوسو، افغانستان یو له هغو غرني هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کابو یو پر درې برخه یې غرونو نیولې ده، یعنی افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دي چې زیات شمېر برخه یې غرونو نیولې ده. او همچنان افغانستان په منځني او ختیځو برخو کې زیات شمېر غرونه موجود دي. زموږ د وطن ځینې غرونه په ځنګلونو باندې پوښل شوي دي چې ډېر ښه منظره لرونکو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو زموږ په هېواد کې په لوړو غرونو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په توده هوا کې ویلې کېږي او وروسته د هغه څخه د سیندونو د منبع یا هم سرچینه جوړوي چې د هغه څخه نور سیندونه سرچینه اخلي. خوږو ګلالۍ زده کوونکو، نه یوازې دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو لړیو درلودونکو له جملو څخه دی، بلکې د دې تر څنګ زموږ ګران هېواد افغانستان د غرونو له کبله څخه د کاني موادو هم زیات شتمني یا هم بډاینو له جملو څخه شمېرل کېږي، ځکه په دې کې سره زر، سپین زر، الماس، یاقوت، زمرود، وسپنه، مسرب او مس پیدا کېږي چې زیات تاریخي ارزښت هم لري او د کاني صنایعو له جملو څخه هم شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو، غرونه یوازینی هغه لامل دي کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان له زیاتو زنځلو څخه هم ژغورلی دي. همچنان درنو زده کونکو زمر د ګران هیواد افغانستان مهم غرونه چې دی د هغولو جملو څخه یو په خپله د هندوکش غر دی چې د هندوکش غر د افغانستان یو له ډیرو لوړو غرونو لړیو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افغانستان د شمالي ختیځ کوچني پامیر څخه پیل شوی دی چې د سویل لویدیځ پر لور د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی او دغه غرونه چې دی په خپله د شي مطالعې له لحاظ څخه پر دوو برخو باندې ویشل شوي چې یو ختیځ هندوکش دی او بل هم لویدیځ هندوکش دی. د دغو غرونو لړۍ په مرکزي برخه کې په پراخه سیمو سره نیول، یعنی مرکزي برخه یې ډېرې زیاتې سیمې او دغو غرونو لړۍ نیولې دي چې ختیځ هندوکش دی په خپله درنو زده کوونکو ختیځ هندوکش د بدخشان د زیباک د درې څخه د هاوک تر کندو پورې غځېدلی دی چې د هندوکش زیات لوړوالی لري او همچنان د دې تر ټولو لوړ څوکه 1,250 متره لوړوالی لري او همچنان ختیځ هندوکش دی په خپله دا د هغه په اندازه سره دومره زیات لوړوالی نه لري. لویدیځ هندوکش چې دی د هاواک د لکندو څخه د بامیان تر درې پورې غځېدلی دی چې د ختیځ هندوکش په پرتله سره زیات لوړوالی نه لري او د دې تر ټولو لوړه څوکه چې ده په خپله 3,400 متره لوړوالی لري او بله څوکه چې ده په خپله د شبهر کندو ده چې 3,200 متره پورې لوړوالی لري. نو درنو زده کوونکو دوم چې دی په خپله د بابا غر دی چې د بابا غر د افغانستان په منځنۍ برخه کې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې موقعیت لري چې تر ټولو لوړه څوکه یې د 5,000 متره پورې لوړوالی لري چې دغه غرونه لري چې د ختیځ څخه تر لویدیځه پورې د حاجي کاک له کندو نه پیل شوې ده چې د حصار تر غره تر سویله پورې غځېدلې ده. نو تر ټولو لوړه څوکه چې ده هغه په خپله د د پولادی په نامه سره نومیږي چې د سمندر له سطحې څخه پورته ده او لوړوالی مخکې هم یادونه وکړه چې 5,000 متره لوړوالی لري. د دې غرونو لوړې څوکې چې دي زیاتره له واورو څخه ټکې دي ځکه چې زیات شمېر ورش پکې کېږي او همچنان ورشتې په واورې شکل سره او په شمالي او سویلي نمونه کې د څارویو د روزنې لپاره ښه سرځایونه هم موجود دي. همچنان درنو خوږو زده کوونکو د لوس په اخرنی برخه کې سپین غر په حق لولو چې سپین غر د افغانستان یو له مشهور غرونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د زمرد ګران هیواد افغانستان په ختیځ برخه کې موقعیت لري. تر ټولو لوړ څوکې د سنگارام په نامه سره یادیږي چې د سمندر له سطحې څخه 4,555 متره لوړوالی لري او همچنان د خیبر د نامتو دره چې د تاریخ او ارتباطي پلوه د اهمیت وړ ده د دې غرونو په لړۍ کې موقعیت لري. د دې تر څنګ د دې غرونو چې دي د شمالي او سویلي لمنې په د طبیعي پراخو ځنګلونو څخه ډکې دي، یعنی د دې شمالي او سویلي لمنې چې دي زیات پراخ ځنګلونه پکې موجود دي چې هغه څخه هم دي موجود دي. او همچنان درنو زده کوونکو د افغانستان زیات شمېر غرونه لرونکو له جملو ډېر زیات شمېر غرونه لري چې د هغو څخه مهم غرونه چې دي یو پیرسکو غر دی، سپیدکو دی، سیاکو دی، ګلکو دی، تیربند دی، ترکستان او سلیمان غرونه دي، چکایي او تور غرونه چې دي دا ټول د افغانستان مشهور غرونه دي. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ اوس تاسو ته نن ورځې لوس هیله مند یم په یو څه پوسي وو اوسېږي د لوس په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول درنو زده کوونکي همدغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکئ وروسته ځواب ورته وایاست. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان غرونه زیاتره په کومو سیمو کې پراته دي؟ دویمه پوښتنه، ولې په لوړو غرونو کې دایمي واورې شته دي؟ درېم، د هندوکش غر زموږ د هیواد په کومه برخه کې پروت دی؟ دا درې پوښتنې به تاسو خپلو کتابچو کې ځواب لیکئ او وروسته د هغه څخه به یې خپلو دوستانو سره شریکوئ. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درسه پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا لا په امان ښه وخت.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر منو کول لیست کون کو زبرشنا غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرق لاس مم داتم ټول کی جغرافیا مزمن پنځم لوستم. خیلی من دیم چې تاسو ټول خواجه کول لیست کون کی برات راغو جوړ او صحت مند او سیږي د صحت چمه بم پتن می قدر من زکون کو سم راست تاسو د نن ورځې پنځم لوست موضوع د اورو فاتدین او مصحف حق صفه شی کتاب صفه له درې شمه نه پیل به تر اته دې شمه سپری. همدارنګه زموږ استاسو درن وزیر درسي اهداف عبارت دي له لومړی د اروپا د دین او مذهب په حق له څه پوهېږي، دویم د اروپا د اقتصادي جغرافیې په حق له څه پوهېږي. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت بهینه یې ما هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال ګلالي زده کوونکو، د لوست پای په شګو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د دین او مذهب په هکله معلومات ترلاسه کړو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستنو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، د نژادو د کوم په هکله معلومات ترلاسه کړو، نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات ولرو او په هکله یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. قدرمن او ګلالي زده کوونکو، څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، اروپا لویې وچې د وروسته ورسته لاسیا څخه یو له کوچنیو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي چې په اروپا کې زیات شمېر خلک د عیسوي دین پیروان دي او حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. نو ویلی شو درنو ځکه کوونکو چې د اروپا لویو وچو زیاتره خلک د اروپایي ترکیې، د روسیې یو شمېر وګړي، د بالکان د ټاپو وزمې، د هیوادونو په ځانګړي ډول سره له پخواني یوراسکایان څخه پرته نور ټول شمېر کسان چې د عیسوي دین پیروان دي او یوازې او یوازې حضرت عیسی علیه السلام د خپل پیغمبر په توګه سره ګڼي. او دوی دغه عیسوي دین چې دی درنو زده کوونکو، اروپایانو دغه عیسوي دین پر درو لویو مذهبونو باندې ویشل دي چې هر مذهب یې خپل ځانته جلا نوم لري او خپل ځانته جلا مشر لري. چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې هر مذهب حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. لومړی درنو قدرمنو زده کوونکو، د عیسوي دین لومړنۍ برخه چې ده د کاتولیک په نامه سره یادیږي، چې د عیسوي دین پیروانو زیاته برخه کاتولیکانو جوړه کړې ده او دغه مذهب ستر لارښود یې هم رهبر د لوی پاپ په نامه سره دې دې چې د دې برابرۍ سره زیات شمېر کسانو د دغه کاتولیک مذهب پیروي پیل کړی ده. دا مذهب چې دی درنو زده کوونکو، یو له پرمختللو مذهبونو له جملو څخه شمېرل کیږي په اروپا لویه وچه کې، او دغه مذهب لومړنۍ درجه زیات شمېر کسان چې دي په لویدیځ او جنوبي د اروپا په لویدیځ او جنوب کې، یعنی د بلجیم، فرانسې او پلاتنی کومونو کې، لکه اسپانیا، پرتګال، په ځانګړي ډول سره په ایټالیا کې استوګنه کوي او دغه کسان زیات دغه دین پیروي کوي. او همدارنګه په دویمه درجه کې درنو زده کوونکو، زیات شمېر کسان چې د دې دین پیروي کوي د اتریش، لهستان، پولند، مجارستان، چک او سلواک خلک دي چې په دغو سیمو کې دغه خلک چې استوګنه کوي، نو دغه دین چې دی په زیاده کچه سره په دغو سیمو کې رواج دي. د نړۍ د کاتولیکانو د لارښود استوګنځای چې دی قدر منو خوږو زده کوونکو، د ایټالیا هیواد په پایتخت د روم په ښار کې موقعیت لري چې د واتیکان په نامه سره ایاتی شي، یعنی دغه کاتولیک دین چې دی چې په زیاده کچه سره نوښت پکښې کې دي، پرمختګ پکښې کې دي، زیات شمېر کسان چې پکښې کې د دې دین پیروي کوي، هغه په خپل د دغه دین د کاتولیکانو د لارښود د هستوګنې ځای، د اوسېدلو ځای چې دی په خپله د ایټالیا هیواد د روم، یعنی پایتخت، د دوی خپل پایتخت ښار دی چې د واتیکان په نامه سره نومیږي. دوم هم درنو زده کوونکو، د پروتستانت مذهب دی، یعنی د اروپا د لویې وچې کې د عیسوي دین دریمه او دویمه برخه چې ده، هغه په خپله د پروتستانت مذهب په نامه یادیږي. چې دغه د پروتستانت مذهب درنو زده کوونکو همیشه په یاد لري چې وروسته د کاتولیک څخه، یعنی د کاتولیک د مذهب څخه وروسته دوه مذهب د پروتستانت مذهب دی چې زیات شمېر کسان د دې دین پیروي کوي. او پروتستانت مذهب له حضرت عیسی علیه السلام څخه د زده کړو لپاره د دوی په نظر باندې د لحقه تولیکان سره لږ څه اختلاف لري، یعنی لږ څه یو د بل سره د دې دواړو مذهبونو ترمنځ تفاوت شته. او دغه مذهب مشر چې دی د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي، چې دی په خپله یو المانۍ یا هم جرمنۍ پوه دی چې روحاني مشر او لارښود دی، او زیات شمېر کسان د دغه مشر پیروي کوي او د ده پر لارښوونه باندې روان دي. لکه څرنګه چې موږ تاسو ته ولوستل چې د کاتولیک مذهب مشر چې و، هغه په خپله د لوی پاپ په نامه سره یادیږي، مګر د پروتستانت مذهب مشر چې دی یا هم د دوی رهبر چې دی، هغه په خپله د مارتین لوتر په نامه سره یادیږي چې یو آلمانی په خوانی روحانی مشر وو چې د دې په لښوون باندې اوس هم خلک عمل کوي او د دې دین پیروي کوي. او د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، په همدارنګه د دې ترڅنګ په جرمني کې زیات شمېر کسان د اروپا د دین پیروي کوي، چې په دې برخه کې یې د دین یې هم پروتستانت دین ته پراختیا ورکړې ده. دا مذهب په سویډن، ناروی، نمارک، انګلستان، هایلند او اتریشي هیوادونو کې، د دې ترڅنګ د سویس په هیوادونو کې زیات رواج لري او زیات شمیر کسان د دین پیروي کوي. دریم هم درنو او قدرمنو زده کوونکو دریمه برخه د عیسوي دین د شید د ارتوډکس مذهب په نامه سره دی چې دا مذهب په خپل د اروپا غری و چې د دریم مهم مذهبونو له جملو څخه شمیر کیږي چې زیات شمیر کسان د دین پیروي کوي، خصوصا ختیزي او جنوبي ختیزي اروپا کسان په دغه دین پیروي کوي او دغه دین په کړکی رواج دی. د روسیې، رومانی، یونان او بلغاری هیوادونو په عمومي توګه د سلا او د نژاد زیاتره کسان چې دي د دغه دین پیروي کوي او د دې دین دین چې دي د دې ته ارزښت ور دي او د دې راتلونکي نسلونه هم د دې دین پیروان دي. همدارنګه قدرمنو او بلالي زده کوونکو، نه یوازې دا چې په اروپا لویه وچه کې د عیسوي دین یا هم عیسوي مذهب زیات دود یې هم رواج دی، بلکې د دې تر څنګ د یادونې وړ ده چې زموږ مقدس دین اسلام مقدس دین هم په اروپا لویه وچه کې په زیاتو سیمو کې په تیت او خپره شوی دی او زیات شمېر وګړي چې دي د اسلام مبارک دین د په بالکان ټاپو وزمې کې البانی پوستی بلغیار او اروپایی او ترکی که استوگن لری او زیاد شمیر کسان چی بیدی بوده وسیم که ده اسلام قدس دین بانی مشرب دی او هم دارنگا پا دی هیوادونو که لرغونی او لبرم سخردک جماعتونه همشتا دی چی ده اسلام قدس دین پا وسط جوش نمید او دی دی ترسنگ ده اروپا لوی وچی پا زیاد شمیر نورو برخو که هم یهودی مذهب و کسان هم جوان که خوز زیاد کچه شده هغه ایسیوی دین نیوالیده چی مخی مولا تاس بول وستاری ایسیوی دین پر دروی برخوا نیوشت سویدی چی یو کاتولیک دی بل پروتستانات دی او دریم هم دا ارتودکس مذهب دی چی دا کاتولیک مشر چی دی پخپل دا لوی پاو پا نمسری دی جی دا پروتستانات مشر چی دی هغه پخپل دا مارتین لوتر پا نمسری دی جی کم چی المانی پخوانه جرمنی پو کم چی زیاد شمیر کسان دا پروتستانات دین لپاره را بلیلی و. نو خو شو ګلالي زده کوونکو، در لیدم پرې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د مذهب او دین په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. قدرمنو زده کوونکو، همیشه په یاد وساتئ چې اروپا لویه وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د خپل موقعیت له امله څخه خورا د ارزښت وړ اقلیم لرونکو برازمینو یا هم وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. کوم چې معتدل اقلیم لري، یعنی هوا یې نه ګرمه ده او نه هم یخه ده او اورښتونه او پکښې کې په زیاته کچه سره دي. او اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي. خو زده کوونکو، کوم چې دریو خواو ته یې اوبه او یوې خواته وچه ده، یعنی په دې له امله څخه اروپا لویه وچه خورا اقتصادي ارزښت لري. نو موږ ویلی سو اروپا له صنعتي لویو سیمو څخه یوه ډېره پرمختللې اقتصادي وچه ده، کوم چې په دې لویه وچه کې تر ځمکې لاندې زیات شمېر زیرمې شته دي، لکه د ډبرو سکاره، نفت دي، همدارنګه دغه زیرمې چې دي د اروپا د لویې وچې په اقتصاد کې خورا مهم ارزښت لري او د اروپا د لویې وچې اقتصاد ته پراختیا ورکړې ده. د دې څنګ ګلالي او قدرمنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې کومه قراره مالداري یا هم کوم کرنیز حاصلات چې دي د علم او پوهې او ټکنالوژي په واسطه سرته رسول کېږي، کوم چې په دې کې زیات او خورا مهم پرمختګ رامنځته کړی دی، یعنې د اروپا د لویې وچې د المان، انګلستان او فرانسې صنعتي توکي چې دي ټولې نړۍ ته صادرېږي. یعنې دغه لویې وچې کې دغه صنعتي توکي دومره پراختیا پیدا کړې ده چې دوی دغه خپل صنعتي توکي د المان هېواد ځینې صنعتي توکي، د انګلستان او فرانسې صنعتي توکي د نړۍ څخه نورو هېوادونو ته صادریږي او هغوی هم ترې استفاده کوي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې کرنه او مالداري او پکښې کې رواج دی یا هم دود دی. د اروپا لویې وچې اقلیم او پوره اورښت د لرلو له امله څخه د کرنې او مالداري د ودې لپاره ښې لارې چارې برابرې کړې دي او دغه چاپریال چې دی د کرنې او مالداري لپاره یو برابر چاپریال له جملو څخه شمېرل کېږي چې په اروپا لویه وچه کې کرنه سنانسه په ټولو اروپا کې زیات رواج لري او یو د یو د دې د دوستو یا هم کلتور له جملو څخه شمېرل کېږي. سره له دې څخه چې په دې لویه وجه کې هیوادونه خپل د ارتیا او خوراکي توکي یو پر 15 برخه باندې جوړوي، یعنی زیات یو پر 15 برخه باندې خپل خوراکي توکي جوړوي. خو د هایلند هیواد چې به دې ترنوس د کون کو د دې هیواد لوغو هیوادونو د دې لوی وچ یو لوغو هیوادونو له جمله څخه شمیرل کیږي، که څه هم دې خپل کورنی ارتیا د خپل کورنیزو حاصلات او هم شنه د مالداری څخه پر کوي، یو څه نور اندازه به دغه کورنیز حاصلات او همدارنګ دغه مالداری کې کوم غوښه شي دي، کوم لبنیاتونه، کوم شان دي لسته راوړي، دا د خپل هیواد څخه بهرني هیوادونه ته استوي تر څو هغوی هیوادونه هم ترې ګټه واخلي. په دې هیواد کې کرنه او مالداری چې د درنو زده کوونکو په علمي لار باندې سرته رسول کیږي، او دوی دغه د لبنیاتو او د غوښو محصولات کوم توکي چې دي دا ټول د خپل هیواد څخه او نور هیوادونو ته د محصولاتو په توګه سره لېږدوي، بهرني هیوادونه ته یې استوي. همدارنګه که درمونه ګلالي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې غوره کرنیزې سیمې چې دي هغه په خپله پر دریو برخو باندې ویشل سوي دي، چې لومړنۍ سیمې چې دي هغه په خپله مدیترانی سمندرګي شاوخوا سیمې دي، چې مدیترانی سمندرګي ته چې نږدې دي، کوم چې یو له لویو سمندرګي له جملو څخه شمېرل کیږي، چې موږ او تاسو لوستلي وو چې آسیا، اروپا او افریقا د دغه سمندرګي په شاوخوا کې موقعیت لري. او همدارنګه دویم چې دي لویدیځې اروپایي سیمې دي، دریم ختیځې اروپایي سیمې دي. د اروپا په جنوب کې د رنوز د کوونکو مدیترانی اقلیم د دې سبب سوي دي چې په دې لوی وچه کې غلې، دان، غنم، جوار، همدارنګه رنگ میوې لکه بادام، لیمو ته یې د کرلو ښه زمینه برابر کړې ده، او دغه کې کرنیز حاصلات ترې لاسته کیږي. دوی هم په لویدیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې په کرنې ترڅنګ پکې حیوانات هم پکې روزل کیږي، او د دغو په روزنه کې ستر پرمختګ راوستلی دی. او غوره کرنیز محصولات چې دي درنو زده کوونکو په دغو سیمو کې غنم، اوربشې او جوار دي، چې له غوره کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. بل هم درنو زده کوونکو په ختیځ اروپا کې طبیعي حاصلخیزې ځمکې لري چې د غوره محصولاتو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې دغه غوره محصولات یې غنم، اوربشې، جوار او قطان دی، چې د دې ځمکو زیاته برخه یې په روسیه کې پرته ده، او د غرونو لمنو کې یې بیا د حیواناتو روزلو لپاره ښه شرایط برابر کړي دي، او د حیواناتو په روزلو کې هم ترې ګټه اخیسته کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه ګلالي زده کوونکو دا چې اروپا لویه وچه یو له اوبیزو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو اوبه هم د اروپا لپاره د خوراکي توکو د تولید لپاره یو سرچینه شمېرل کیږي، چې د کبانو د ښکار صنعت پکې په ښه پرمختګ کړی دی، او کبان نیول د اروپا یو له مهمه بوختیاله جمله څخه شمېرل کیږي، او د کبانو په خوړلو کې، د کبانو په نیولو کې، د یو هیواد څخه بل هیواد په صادرولو کې هم ترې ګټه اخیستل کیږي. ناروی او ایسلند هغه هیوادونه دي درنو زده کوونکو په اروپا لویه وچه کې چې په اقتصاد کې د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، یعنی د دې اقتصاد چې دي د کبانو پر صنعت باندې ولاړ دي، او په دې برخه کې د نړۍ لومړني مقام لرونکو له جملو څخه شمېرل کیږي، ځکه ناروی او ایسلند هیواد کې زیات شمېر کبان نیول کیږي. قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پر مراد تاسو د اروپا د لویې وچې د دین مذهب او همچنان د اروپا د لویې وچې د اقتصاد په حق لول وستله. اوس هم راځو د پښتنو پر لور باندې په دې برخه کې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو دا پښتنو د خپل ځان سره نوٹ کوی، او هرې پښتنې ته به ځواب ورکوي. لومړنی سوال چې دی، قدرمنو زده کوونکو، مسلمانان زیاتره د اروپا په کومه برخه کې اوسېږي؟ دویم سوال، اروپا کرنه ولې پرمختللې ده؟ دریم سوال، اروپا کرنیزې برخې نمونه واخلي. څلورم سوال، کوم اروپایي هیوادونه په نړۍ کې د کب نیولو په صنعت کې لومړی مقام لري؟ نور نظر نه وکړم نو زه کوم کوز مرسته ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پات رسیږي. هله د چیف سمز د کړو سیږي تر بل داسې درس پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازري ژوند د لافما.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی احترامات مقبول کی قدر من اقول علی سکون کو زای پرشنا و قار تاس تو تشرف واس ما ده نه هم تل کی جغرافیا مضمون پین زبل است اهل د چ تاس تو قدر من اقول علی سکون کی برت رو و جورو صحت مند و سری و صحت چم بون پتن ترنو سکون کو تاس از مرستا سو دنن رزی جغرافیا مضمون نه هم تل کی پین زبل است نه اهل د چ تاس تو قدر من سکون کو بعد تیر رزی لستن په پراو دقیق تور سره ذکر و سری او نو لست پرامر کی ولری قدر منو خوش از کن کو زمرا ستاسو د نن ورځی لوس سری په لمړي پاسل کې د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو په حق لري، لکه څنګه چې په تیر لوست کې مرا تاسو د افریقا د لوی وچې سیاسي جغرافي، بشري جغرافي، همچنان د دې تر څنګ مرا تاسو د افریقا د لوی وچې د توکم نشاد او ژبو په حق معلومات لاسته راوړنه. نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې محصولاتي جغرافیا د دې ترڅنګ به موږ تاسو به نن ورځ په لوست کې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په حق به معلومات لاسته راوړو. نو زه ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست تر پای پورې تاسو قدرمنو زده کوونکو راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. کوژو کولای شئ کوم کو اوس هم د خپل نوی لوست په لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړله، نن ورځ به په لوست کې موږ تاسو لومړی د افریقا د لوی وچې د کانونو او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې له زیات شمېر اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ ده. وروسته له زیات وخت څخه افریقا لوی وچې په دې لټه کې ده تر څو دوی د خپل لوی وچې اقتصاد کې پراختیا راوړي او بیلابیلې لارې د دې لپاره سنجولې دي چې ورو ورو د مثبت پر لور باندې تللې ده. نو موږ ویلی شو چې افریقا لوی وچې د طبیعي منابعو له نظر څخه یا هم د طبیعي سرچینو له پلوه څخه خورا له شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې تر اوسه پورې د دې د طبیعي کانونو او صنایعو څخه په پراخه توګه سره ګټه نه ده اخیستل شوې. افریقا لوی وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي درنو زده کوونکو کوم چې په شمالي افریقا کې زیات نفت ګاز لري او په سویلي یا هم جنوبي افریقا کې بیا الماس لري چې د افریقا د لویو عایداتو څخه چې لومړنی عایدات یې هغه په خپل الماس چې ډیر کلک او طبیعي منرال دی. دغه منرال په نړۍ کې یو له قیمتي شانو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم د قیمتي کانونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د افریقا لوی وچې کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي، چې خصوصا په سویلي افریقا کې په زیاته کچه سره پیدا کېږي چې دغه منرالونه په تور زیړ رنګ همچنان د دې ترڅنګ ابي او شین رنګ رنګونو سره موندل کېږي. خوشو زکون کو نموړی منرال چې لټیجو یا هم سیکل څخه ورسته د بریالیتات د توجل شوی الماس په نوم سره یادیږي او هم چې نندرنو زکون کو د دې ترڅنګ افریقا لوی وچې کې چې دویم قانی منابع ده یا هم قانی صنایع دغه د صنایع ده هغه په خپل سره زر دي چې سره زر د سویلي افریقا یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. یعنی نه یوازې دا چې په سویلي افریقا کې الماس پیدا کیږي بلکې د الماسو ترڅنګ د سرو زرو صنایع هم په سویلي افریقا کې موجود دي کوم چې د افریقا لوی وچې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه په دغه لوی وچې کې یا هم په همدغه برخه کې په سویلي افریقا کې د ډبرو سکاره، مګنیزیم، همچنان د دې ترڅنګ یورنیتیوم زیرمی هم موجود دي چې دا زیرمی د زمبابوې هیوادونو د میسو ډیرې شې زیرمی لري او همچنان د دې ترڅنګ د اوسپنې کان په لایبریا او سویلي افریقا کې موجود دي. یعنی دغه د میسو او دغه کوم دغه چې دي همچنان د دې ترڅنګ د ډبرو سکاره چې دي، مګنیزیم چې دي، یورانیوم چې دي، دغه زیرمی چې دي د خپل د زیرا او زیمبابوی هیوادونو کې پیدا کیږي. د میسو ډیرې شې زیرمی چې به دي هغه په خپل د اوسپنې قانون نه زیرمی دي او همچنان د دې ترڅنګ لایبریا سویلي افریقا کې دغه زیرمی موجود دي. په عمومي توګه سره موږ تاسو داس ویلې سو درنو د کوم کوچه افریقا لوی وچې د نړۍ په سلو کې اتیا الماس، سلویش د سره زر، شل پیسه د سپین زر، دیش پیسه د پخپل میس او سپرلس یک کلعی تولیدات دی چې همدارنګه کول شو موږ تاسو د ترسنال مهمې سیمې نومې واخلو چې په هغه کې صنعتي کارخانې چې د لویو ښارونو ځای پر ځای شوي دي او زیات شمېر وګړي په کښې کې استوګنې زمینه برابره شوې ده او هغوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي چې د افریقا منځنۍ برخه ګڼ ځنګلونه او صحرایي سیمې زیات کانونه لري چې په هغه سیمې کې چې صحرایي دي ګڼ ځنګلونه په موجود دي. په هغو سیمو کې زیات کانونه او کاني منابع په کښې کې موندل کېږي. نو درنو زده کوونکو هیله ده چې تر دې دمه پورې تاسو د افریقا د لوی وچې د کانونو او منابعو په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د محصولاتي جغرافیې اړوند بحث وکړو. افریقا لوی وچې محصولاتي جغرافیه په افریقا کې محصولات لرغونی مهینه لري یا هم لرغونی تاریخچه لري چې په مختلفو ډولونو سره ترسره کیږي. دغه محصولات چې په افریقا لوی وچه کې اوسې ترې وي اندازې پورې ښه او مؤثر توګه سره پرمختیا کړې ده، خو مخکې له دې څخه په دې کې هیڅ ډول پرمختګ یې هم پیشرفت نه و. په دې لوی وچه کې د استګنو ګڼ ځنګلونه، صحرایي توند بادونه او هم چنان صحرا غانی پکښې موجود دي چې د دې لامل ګرځېدلې دي چې افریقا لویه وچه پرمختګ ونه کړي. په مخکې چې وه دغه د توکو وړل او راوړل چې به وه په مختلفو لارو چارو سره به سرته رسول کېدله، او دغه وړل او راوړل چې وه ډېر سخت وه. خو د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1800 کال کې د هاري مورټن سټلی په وسیله سره ترسره شوی دی چې په 3 کلونو کې دغه بشپړ سو او په دغو زیاترو برخو کې بیا درنه زده کوونکو محصولات د محصولاتو وړل او راوړل په ابتدایي توګه او معمولا د اوشانو په واسطه سره به سرته رسول کېدله، او هم چنان د دې تر څنګ د خرو په واسطه سره به دغه اوړل او راوړل ترسره کېدله. دغه لارې دغه کومې لارې چارې چې وې د ډېرې زیاتې سختې او پیچلې لارې چارې وې، انسانانو ته سمې زمینې نه وې برابرې لکه اوس چې زمینې برابرې دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه هم په دغه وخت کې په افریقا لویه وچه کې د شلمې پیړۍ په لومړیو کې پیل شول، چې دغه لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر په قرار شکل سره پر مخ باندې ولاړل. ځکه په هغه کې لومړنۍ نړیواله جګړه منځته راغله، نو دغه افریقا لویه وچه له سختو سیاسي ستونزو نه ننګونو سره هم مخامخ وه. همچنان اقتصادي هم نه و سم، د اقلیم له پلوه څخه هم نه و سم، د نفوسو شمېر هم پکې کم و، همچنان دوی نه شو کولای خپلې ورځنۍ اړتیاوې پوره کړي. نو په دغه وخت کې د اوسپنو د کرښو جوړولو یا هم د اورګاډي د پاره کومې کرښې چې وې، دغه د شلمې پیړۍ د لومړۍ څخه په ځانګړي ډول له لومړنۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېر ورو پر مخ باندې تللې، په قرار شکل سره مخې تللې. نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره سړکونو څخه کار اخیستل کېدلی، چې په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی، او ډېره اوږده کرښه چې د 8000 کیلومتره په اوږدوالي ده کهرال کې تان سره په جنوبي افریقا کې نشته وی، او اوسپنې کرښه د افریقا په نورو هیوادونو لکه مرکش، الجزیر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. نو موږ ویلی شو چې دغه لویه وچه کې مخکې چې وه په عصري بڼه سره تګ او راتګ نه کېده، خو وروسته د هغه څخه لارې برابرې شپلې چې ورو ورو افریقا لوی وچه پرمختګ کوي. سړکونه یې جوړ کړه، د سړکونو تر څنګ د اوسپنې کرښې هم جوړې شوې چې په هغه کې وړل او راوړل سرته رسول کېده. نو درنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول پوسیو اوسېږي او سم معلومات لاسته راوړي اوسېږي چې افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیا څه ډول یو جغرافیا ده. اوس هم راځو د راتلونکي برخې ته د لوست، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل، یعنی حمل او نقل زده کړو، یعنی د یو ځای څخه د شانو واردول و بل ځای ته صادرول، یعنی صادرات او واردات به د اوبو له لارې څخه څنګه سرته رسول کېدم. خو ژو قدر منځ کوونکو، افریقا لویه وچه که څه هم زیات شمېر سیندونه او سمندرګي په خپل ځای کې نه لري، خو بیا هم افریقا لویه وچه ځینې سیندونه او سمندرګي لري چې هغو کې د سامان آلاتو یا هم د صادراتو او وارداتو د په وړلو او راوړلو کې ترې استفاده کېږي، یا هم په حمل او نقل کې استفاده کېږي. نو موږ ویلی شو چې افریقا د سیندونو او سمندرونو له لارې وړل او راوړل د اهمیت وړ دي، او د اوبو مهمې لارې چې په افریقا لویه وچه کې دي، یعنی طبیعي او مصنوعي، چې په افریقا کې د دوو سمندرګیو یا هم سمندرونو ترمنځ لارې جوړې وي، په مختلفو برخو سره ویشل شوي دي، چې د هغو له جملو څخه یو پخپله سویس کانال دی چې د مدیترانې سمندرګي او سره سمندرګي ترمنځ، چې د جوړش کار یې په 1850 میلادي کال کې پیل او په 1869 میلادي کال کې بشپړ شو. یعنی دغه یوازنی هغه لاره ده، د سویس کانال لاره ده، کوم چې پر دې باندې په 1850 میلادي کال کې کار ورباندې پیل شو، او وروسته د هغه څخه په 1869 میلادي کال کې د دې کار بشپړ شو او په بشپړ توګه سره پای ته ورسېدي. په دغو لارو کې درنو زده کوونکو، دغه لارې چې دي په خپله د بابل المندب امنه، د سره سمندرګي او د ادان خلیج ترمنځ، د منزبیک کانال او د مدغاسکر و پلویدیس کې د هند سمندر د دوی او خاص ترمنځ یوازې چې دی یوازنی سویس کانال چې دی هغه مستوی دی، خو نور ټول لارې چې دی هغه طبیعي دی، یعنی د الله تعالی په خلقت سره پیدا شوی دی. د افریقا په لوی وچ کې درنو ځکون کو د خندونو او سنزو سره په زیاته کچه سره مخامخ شوی دی. د ځمکې جوړښت د نابرابرتیا دی، یعنی د ځمکې د کوم جوړښت کوم موقعیت دی لري، په سم موقعیت کې دا ځای پر ځای نه ده، نو په دې کې ژوند کول سخت دی. او هم چنان د دې تر څنګ بیا هم د دې اقلیم چې دی سم نه دی، تود اقلیم لري، سندونه او سمندرګي هم په دومره زیاته کچه سره نسته پکښې کې لکه په نورو کې چې دی. خپل ورځنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی، نو ځکه زیات شمېر کسان یا هم زیات شمېر وګړي په دې لویه وچه کې ژوند کوي، خو اوس وخت کې لږ څه مثبت تغیرات پکښې راغلي دي په دې لویه وچه کې. نو موږ ویلی شو چې د دې لویې وچې ډېر مهم سمندري لارې چې ده په خپله د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، چې تقریبا د 1500 کیلومتر په اوږدوالي د ګټې اخیستنې وړ ده. یعنی 1500 کیلومتر په اوږدوالي موږ او تاسو د دغې لارې څخه چې د کانګو د سیند په حوزه کې موقعیت لري، موږ او تاسو په ښه توګه سره ترې استفاده کولی شو. د اوبو د راټولېدونکي حوزه په استوایي سیمو کې پرته ده چې ټول کال ډېرې اوبه لري او زیات بارانونه په دې ساحه کې وي، او د نیل سیند بیا د اسمان تر بنده پورې د سمندري بیړیو د ګټې اخیستنې وړ دي، چې دا یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېرل کېږي. نیل سیند د دې لپاره ډېر ارزښتمن تمام شوی دی. له دې سیند څخه د مصر او د سودان دواړو هیوادونو د حمل او نقل لپاره ګټه اخیستل کېږي. همدارنګه د نایجر، سینګال او زمبیز په سیندونو کې هم د کال په ځینو وختونو کې چې د اوبې ډېرې وي بیړۍ چلول کېږي، چې دا یو له سترو اهمیت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې حمل او نقل ورباندې سرته رسول کېږي. نو درنو زده کوونکو، وخت دی چې تاسو پوسی واوسیږي او یو څه معلومات لاسته راوړي واوسیږي چې افریقا له یو څه څرنګه څرنګه یو لویه وچه ده. په افریقا لویه وچه کې کانونه او صنایع څه ډول دي، په افریقا لویه وچه کې محصولاتي جغرافیه څنګه ده، همچنان په افریقا لویه وچه کې د اوبو له لارې وړل او راوړل څه ډول سرته رسول کېږي. نور نو درنه او قدرمنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به خپل کورنۍ دنده په وخت سره سرته رسوي. دا سوالونه به کتابچه کې نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا د اقتصادي جغرافیا تشریح کی، یعنی د افریقا د لوی وچې اقتصادي جغرافیا په تشریح کوي. دویم سوال، د افریقا د قانون او صنایعو په حق لخ بل معلومات ولیکي. خدای دې وکړي تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکو سوالونه له خپلو ځانو سره نوټ کړي او سیږي او ځوابونه و په خپل کتابچو کې ورته ولیکي. نور نه درنو قدر مونږ زده کوونکو، زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له دې یو څه مو اخیستي وو سیږي او په یو څه باندې پوسي وو سیږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضر یم. تعالی په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای احترامات مقبول کی قدر منو کول لیسه کون کو زه برښنا هم خور یو سره به هم تاسو ټول ته شرع خلاص پم درسم ټولګي جغرافیه مزمن پنځم لوستا. هله د چې تاسو ټول قدر منو کول لیسه کون کی برتر او جوړو صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتنوي درنه زده کون کو داسې ملوستا سودنن رزي لوست پنځم لوستي. نو هله د چې د تیر رزي لوستنه مو په پرا او د کیک ډول سره د خپل ځانون سره تکرار کړو او سړي او یو څه بم ترز کړو او سړي هو دنن رزي د لوست په پیل پښو کې د تل په سیر تاسو ټول قدر منځ کون کې باید خپل ځان سره خپل کتاب کتابچا او کلمونه ولري تر څو وکولی شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړی. تر نو قدر منځ کون کوز مر تاسو د نن ورځې د پنځم لوست موضوعګانی چینن وځ به مجرب تاسو په لوست کې ولولو. عبارت دی له لومړی د افغانستان جیولوژیکي حالت پیژندنه، دویم د ځمکې بڼې او جوړښت، دا هغه دوه مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مجرب تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو قدر منو ګلالي زده کون کو د پراته جو د کټ په هیله یم. هیله د چې د لوستر پای پر تاسو ټول درنه زده کون کې را سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ګلوري زده کون کو البته د یادونه ور دی وی زموږ استاد د نن ورځې لوست په کتاب کې د 15 سرویشتي مسپینه پیل کیږي، بیا تر 15 سمې سپې پوري. خوشاګرلری زده کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چی سمرسته سو د نن ورځې د لوس لمړنۍ موضوع د افغانستان د جیولوجیکی حالت په اړوند نمو او راس بعد افغانستان د جیولوجیکی په حالت په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړو. کله مونږ زده کونکو جیولوجیکی حالت په خپل د زمکی هغه جوړښت ویل کیږي کوم چی په زمکی کې کوم بدلونونه یا هم تغیرات رامنځته سی وي. موږ ویل سو چې د جیولوجی په بیلابیل دورو کې د زمکی پر مخ باندې ډیر بدلونونه راغلي دي، یعنی دغه د جیولوجی کوم جوړښت دی، دغه بدلونونه چې دي د زمکی په هر برخه کې مختلف ډول بدلونونه راغلي دي چې هم دغه بدلونونه د زمکی د نننۍ ظاهري جوړښت لامل ګرځېدلی دي او د دغه جوړښت له امله څخه زیات شمیر لوړې ژورې په ځمکې پر مخ باندې رامنځته شوي دي چې د غرونو لوړې لړۍ، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژوي، درې، جلګې، دشتې او نور بیلابیل سیمې په دغه کې د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو څخه رامنځته شوي دي یا هم د دوی څخه منشأ اخیستې ده چې د یو هېواد د یوې سیمې بیلابیلو ساحو چې د ځمکې د جوړښت د طبقاتو بنسټ یې جوړ کړی دی. موږ ویلی سو چې دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په نننۍ توپوګرافي کې لوړ غرونه لري، لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاند سیندونه، لوړې سطحې، غونډې، دشتې او صحراګانې پکې موجود دي چې دا ټول دغه لوړې ژورې غرونه، ګړندې او سپاند سیندونه دا ټول موږ او تاسو ته د مکی د جیولوجیکی حالتونو له لحاظ څخه موږ او تاسو معلومات لاسته راوړلی سو او پیژندلی سو چې دغه ټوله طبقه د الارضایی او پراخو فعالیتونو له عمله څخه د پری کامبیر له دورو څخه پیل شوي دي او تر اوسه پورې دوام لري. نو موږ ویلی سو قدر مونږ زده کوونکو چې دغه کوم درې چې دي د مهمو جیولوجیکي حالتونو څخه برخمنې دي او دغه جیولوجیکي حالتونه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستر ارزښت لري. نو موږ ویلی سو زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دی چې یو زیات شمېر دشتې، ماتې سیمې او ماتوونکي او شګلن ځایونه پکې موجود دي چې په کوانترا کې اصري ډول سره دوه ډوله رسوب چې عملې باد و لیدل کېدل. نو په دغه رسوباتو کې زیاتره د هیواد په واورو او سرایي سیمو کې موږ او تاسو لیدلی سو چې دغه جوړښتونه بیا په عمومي توګه سره زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په سویل لویدیځ یا هم په جنوبي برخو کې لیدل سوي دي چې هغو برخو له جملو څخه د نیمروز په دښتو کې مارچا د نوزاد ګردیزاده او هم چنا نور سیمې لکه پران، نیمروز، هلمند او کندهار او زابل کې تر سترګو سوي دي چې دغه ساحو کې ډېر زیاتې شګلنې سیمې او جیولوجیکي حالتونه رامنځته سوي دي. نو موږ او تاسو یو ځل بیا هم یادونه کوم چې موږ او تاسو ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه دي چې غرنۍ هېواد دی او دی په خپل ځان کې دغه کوم تکتونیکي حرکتونه چې رامنځته سوي دي، کوم ډول جیولوجیکي فعالیتونه چې رامنځته سوي دي. نو موږ ویلی سو چې زموږ ګران هېواد افغانستان تقریبا 5000 کلن تاریخ لري چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او یو ډول غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همدارنګه قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د افغانستان د جیولوجیکي حرکتونو په حق د حالت په حق معلومات ورسول وس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د زمکو بڼه او جوړښت په حق معلومات ولرو. د زمکو بڼې او جوړښت چې دی څه ته ویل کیږي او د دې څخه زموږ او تاسو مطلب سره، یعنی زموږ ګران هېواد افغانستان د زمکو بڼه څه ډول ده او جوړښت یې په کوم ترتیب سره دی. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو تاریخي هېوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، نو زموږ ګران هېواد افغانستان د ځمکې ډېرې برخې چې دي لوړو او ژورو ګنزو او تکتونیکي درزونو په بڼه سره جوړ شوي دي چې د زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکو لوړې په ښکاره توګه سره څرګند دي او معلومیږي چې افغانستان یو غرنی هېواد دی او په دې معنی چې افغانستان د ځمکې ډېرې لوړې، ډېر لږ لوړې د سمندر له کچې څخه د هم اف سویل ویدیستا د 250 متره دی، خو ډیر لوړ سوک چې بیا دی د هغه په خپل د هندوکش سوک دی چې تر نوشاخ بلل کیږي او د نوشاخ نمر کول سعودي او لوړوالی په سمندر کې د سمندر لمخې څخه 1415 اتیا متر تر رسیږي، چې په پښتونستان کې تر اجمیر پورې لوړ سکه بیا د 1015 متره لوړوالی لري، چې یو له مهمو اقتصاد لرونکو ارزښتمنو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان مختلفې اقلیمي سیمې لري او همچنان مختلف د ځمکو بنسټ او جوړښت لري. د دغه بنسټ او جوړښت له لحاظ څخه زموږ ګران هېواد افغانستان لږ ارتفاع لرونکي سیمې پر درو حوزو باندې ویشل شوي دي، چې دغه لږ ارتفاع لرونکي سیمې چې دي، په خپله لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادیږي، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادیږي، او درېیمه حوزه یې د ننګرهار حوزې په نامه سره یادیږي. چې لومړی به موږ او تاسو د امو د حوزې په هکله معلومات ولولو، چې د امو حوزه څه ډول حوزه ده او کوم ډول استفاده ترې شوې ده او کوم ډول جوړښت لري. ویلی شو چې امو حوزه لژوړه حوزه له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې د افغانستان په شمال کې د پاریاب د کیسار له سند له لویدیځ څخه 250 متره په لوړوالي باندې پیل کیږي، او د تخار ولایت د درکات او یونیک کلا تر سیمو پورې چې 425 متره لوړوالی لري رسیږي، او دا یو له مهمو اقتصاد لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په زیاته او پریمانه کچه څخه په مختلفو ځایونو کې ترې استفاده کیږي. دغه ساحه چې د درنو زده کوونکو د امو سیند له سندو څخه د کوچکي سیند تر کوزه غاړو پورې رسیږي، چې د کندوز د سیند د غاړو تر اشکاشم تر تشکرغان تر حوزې پورې، د بلحام له کوزې حوزې څخه تر مزار شریف تر جنوبي پورې رسیدلی دی، چې د شبرغان تر حوزې تر دولت آباد او اندوخي پورې اوږدوالی لري، او یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې په افغانستان کې لومړنۍ درجه کې چې راځي هغه په خپله د امو حوزه راځي. دویم چې دی درنو زده کوونکو، د هلمند حوزه ارتفاع لرونکي ساحې دي، چې دغه ارتفاع لرونکي ساحې هم د افغانستان په لویدیځه برخه کې موقعیت لري، البته په ختیځ برخه څخه مطلب نه دی. دلته مطلب زموږ استاسو د افغانستان د لویدیځي ساحې څخه دي، چې دغه د هلمند حوزه د هلمند د سیند د کوز حوزې څخه تر حشرود، پرارود، اندرسکن او د دې تر څنګ په عمومي توګه سره د ګودیر زرا در دشتې پورې، د جهاندم او امیران د شچیجي، دا ټوله د چهانسور، زرنج، کنګ، د دې تر څنګ د صابر او پوزک، د همون او د هغې شاوخوا ټول سیمې په دې درې کې شاملې دي، چې موږ او تاسو ویلی سو دا یو له مهمو ارزښمن لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستره او پراخه ساحه یې د افغانستان د نیولې ده. د دې تر څنګ قدرمن او ګلالي زده کوونکو، بله هم د ننګرهار حوزه ده، چې ننګرهار حوزه هم یو له لوړ ارتفاع لرونکو حوزو له جملو څخه شمېرل کیږي، یعنی لږ ارتفاع لري خو په زیاته کچه سره ارتفاع یې د هلمند حوزې او امو حوزې په اندازه سره زیاته نه ده، خو لږ ارتفاع لرونکي حوزه ده، چې د کابل د سیند تر غاړې پورې له جلال آباد څخه نیولې تر لالپوري پورې لږه ساحه یې نیولې ده، او دغه ساحه چې ده د کوانتری درې تر شګلونو تیجو پورې او د نورو درو له بیلابیلو تیجو څخه جوړه شوې ده. نو په همدې سبب سره لندبل لرونکي ځمکې د استوا لاندې اقلیم په لرلو سره په دغه ساحه کې مدیترنایي ونو، بوټو، پیداوارو پرمختیا کړې ده، ځکه په دې سیمه کې چې دي نو اوبو کچه زیاته ده. نو موږ ویلی شو چې دغه سیمې چې دي همچنان یو حاصلخیزې سیمې دي، چې محصولات په زیاته کچه ترې لاسته راوړل کیږي، او دا په افغانستان د جوړښت کې، په افغانستان کې د ځمکو په جوړښت کې یو له مهمو ځمکو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې ستر اقتصادي ارزښت لري، د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو د نن ورځې د لوست په اړوند لنډ او خلاص بحث وکړو، موږ ویلی شو چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې جیولوجیکی حالت چې دی هغه په خپل په بیلابیلو دورو کې رامنځته شوی دی چې دغه جیولوجیکی حالت د دې لامل ګرځېدلی دی تر څو د ځمکې نننۍ ورځې ظاهري بڼه رامنځته کړي. نو د غرونو لوړې لړې، د سمندرونو د بسترونو جوړېدل، د ځمکې د مخ لوړې ژورې درې جلګې، دښتې او نور بیلابیلې کومې سیمې چې دي د جیولوجیکي بیلابیلو دورو د بدلونونو کوم بدلونونه چې رامنځته شوي دي، نو دغو په مقابل کې رامنځته شوي دی او یا هم زیږیدنې پیل شوې ده چې د یو هیواد د یوې سیمې بیلابیلې ساحو د ځمکې د جوړښت د مطالعاتو بنسټ یې موږ تاسو ته برابر کړی دی او موږ تاسو کولی شو چې د یو هیواد مختلفې ساحو په باره کې معلومات لاسته راوړو او اړوند یې وپوهیږو. چې د دې تر څنګ زموږ د هیواد افغانستان نننۍ توپوګرافي جوړښت موږ تاسو ولوستی شي. په توپوګرافي جوړښت کې لوړ غرونه، ژورې درې، ګړندې او سپاندې سندونه شامل و، لوړې سطحې، غونډې او دښتې او سراګانې پکې شامل وې چې دا ټوله طبقات د الارزاری د پراخو فعالیتونو له امله څخه د پرین کمبیر له دورو څخه پیل او تر اوسه پورې دوام درلودل. او هم چې نن موږ تاسو په دې ونیو وپوهېدلو چې څه ډول یو جوړښت یې درلود. د دې تر څنګ موږ تاسو په نن ورځ لوستل کې د ځمکو د بڼو جوړښت ولوستې چې په هغه کې مو درې لوی حوزې وپېژندلې چې لومړنۍ حوزه یې د امو حوزې په نامه یادېدله، دویمه حوزه یې د هلمند حوزې په نامه یادېدله او درېیمه حوزه یې په خپله د ننګرهار حوزې په نامه سره جدل چې هر یوې خپل ځان ته جلا جوړښت درلودي او جلا اقتصادي ارزښت یې درلودي. نو قدر من زده کوونکو، هیله ده چې په یو څه باندې پوه سوي واوسېږي او یو څه معلومات مو ترلاسه کړي واوسېږي او په راتلونکي وختونو کې وکولی سي د خپل هیواد په باره کې معلومات خپلو نورو ملګرو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي چې تاسو ټول قدر من زده کوونکو لپاره مې څلور دانې سوالونه چمتو کړي دي چې د هر سوال به تاسو د خپلو ځانو سره په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هر سوال ته مطابق ثواب پیدا کوي. نو راځم قدر من زده کوونکو سپانن تکراروم. لومړنی سوال د ځمکې بڼه او جوړښت تشریح کړئ. دویم سوال د جیولوجی معنا څه شي ده، یعنی جیولوجی څخه زموږ تاسو مطلب څه دی. دریم سوال جیولوجی تشریح کړئ. څلورم سوال چې دی، آیا افغانستان ایالات لري او کا ویالات، یعنی تاسو ټول به دغه معلومات په خپل کتاب کې ګوري او وروسته د هغه څخه به هر سوال ته مطابق ځواب پیدا کوي او خپل ملګرو او دوستان سره به هم ځوابونه شریک کوي. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو پوسیو اوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شوخت.